سلامونه او ستوديو مسجد مشال ریډو په خبري غړي کې مزا عبد الله کاکړ کله کوم هدادا چیرو جوړو خوشاله بس په دې غړي کې هم د سر ریپورت په باجوړ کې د جرګې وی چې د امنیت ساتلو غوښتنه کوي او د دې ترڅنګ په لکی مروت او بنو کې د حمله او د سی د ان اف سی ایوارد یا قانوني مدیتی ایوارد په اړه باندې په خبر پښتونخوا کې په پوهنتونونو کې غونډې او سره د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه درو خو پایل خبرونه سر ټکی د خیبر پښتونخوا د باجوړ سالارزو قام تریوی جرګې وروسته د پاکستان پرامنیتی ادارو غږ کړی چې د وسوالو په فعالیتونو دوه سترګې نه پټوي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي په ټول پاکستان کې د کډوالو پاتې کیمپونه بندوي. په سریلانکا کې د سالابونو او ځمکې ښویېدو له کبله 334 کسان مړه شوي دي. اوسم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د باجوړ سالارزو کام تریوی جرګې وروسته د پاکستان پرامنیتی ادارو ژغ کړی چې د وسلوالو په فعالیتونو د سترګې نه پټوي او د امنیت ساتلو ذمہواري دي پوره کړي. د نومبر په 13مه په هغه جرګه کې شامل یو قومي مشر او سیاستوال ګلکریم خان د پریکړې لیک د اورولو په وخت ول چې حکومت امن راوړي د کلنګونو اخیستو مخه دی ونیسي. پر دینو امن غوښتونکو سیاستوالانو لیکلي اف آی آر دی لری کړل سي هدف یې وژنې د ودروي او د ملکی وګړو پر کورونو دي ډرون بریدونه
بنسی. باجوړ کې او پټول خیبر پختونخوا کې خصوصا په قبایلی اضلاع کې پرانا او رس باندې بتی غختل کېږي او زمونږه ریاستی ادارو په دې بتخوري باندې مکمل خاموشي اختیار کړی او سرګې پټی کړی. زمونږه قومي جرګه پر ریاستی ادارو باندې غږ کوي چې یا هو دا څه چې کېږي په دې کې ستاسو لاس دی. که ستاسو لاس پتی نه وي نو پوری تور باندې دا بتخوري بند نه کوي.
د نوموړي په وینا جرګه دا غوښتنه هم کوي چې کوم وسلوال په بیامنۍ کې ککړ وي په باجوړ کې دي له موجودې کورنۍ سره حساب کتاب وسي. تر اوسه پورې امنیتي ادارو حکومت د دې جرګې د غوښتنو او تورونو په اړه څه نه دي ویلي. دا جرګه تر هغه وروسته سوي چې د نومبر پر 28مه د صوبای اسمبلی د غړي انور زیب خان پر کور ډرون برید وسو چې یو ملازم یې زخمي کړ. د سالارزو جرګې په دې اړه د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. پولیس داوه کوي چې دا یو لاسي بم برید دی او په اړه یې تحقیقات کوي. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کورما لکی مروت او بنو کې وسلوالو په بیلابیلو بریدونو کې اتام نتی سرتیری وجدي او ځینې نورې ژوبل کړي دي. د لکی مروت د پولیسو یو چارواکي چې د رسنوي سره د خبرو اجازه نه لرله د نن شروع په شرط په چاړې دي ټول نن د تجوړي پولیسو پر ګاډي په ځامر ګرید کې یو سرتیری وجل سوی او درې ژوبل دي. د منځنۍ کورمې پولیسو مشال ریډیو ته په لږې معلوماتو کې ویلي چې وسلوالو نن په چنارک سیمه کې پر امنیتي پوسټه حمله وکړه چې پکې دوه پولیس ووژل سو او دوه ژوبل سو. بلخوا د ډیر اسمل خان پولیسو مشال ریډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پرون په کلاچی کې پر پوځي ګاډو په برید کې د څلور سرتیري وژل سوي او دوه ژوبل دي. هلته د بونو پولیس لخوا مشال ریډیو ته پر وکړو معلومات کې راغلي په بکاخیلو کې پر پوځي چاوني او د پولیس پر ګاډو حمله کې دوه سرتیري وژل سوي او دوه نور ژوبل دي. تر اوسه پورې کې وسلوالو ډلې دغه بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی داوا کړی چې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف آی اے پاسپورت بند کړی چې له وجې سفر نشي کولای. هغه د نومبر په 13مه پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د نورو صوبایي صوبو اعلی وزیران په دولتي الوتکو کې سفرونه کوي خو د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی سره امتیازي سلوک کوي او پاسپورت یې په تور لیست کې دی. سهیل افریدی تر دې مخکې هم ویلي چې پاسپورت اخیستل شوی دی. ځینې تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي حکومت او اف آی اے په دې اړه څه نه دي ویلي. خو په مرکز کې د مصیب لګنونو په پس پارټي مشرتیات حکومت سوزلی په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف له صوبای حکومت سره د خپلو شدیدو اختلافاتو ذکر کړی دی. د پاکستان وفاقي حکومت وايي په ټول پاکستان کې د کډوالو پاتې کیمپونه بندوي. د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي د دسمبر په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبرالانو ته وویل چې بلوچستان، سند او پنجاب کې د کډوالو کیمپونو ختمولو په کامیابۍ سره روان دي خو د نوموړو په وینا د خیبر پښتون حکومت ورسره په دې لړ کې همکاري نه کوي. هغه زیاته کړې چې د خیبر پښتون چارواکو ته ویلي چې هلته د افغان کډوالو کیمپونه ختم کړي خو هغوی داسې نه کوي. نقوي زیاته کړې چې اوس پولیسو ته ویلي چې په غیر قانوني توګه افغان کډوال دي ونیسي او وبخشي چې غیر قانوني افغان کډوال دی ونیسي او په زور د افغانستان ته ولشي. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه تازه خبرګون دی ورکړی. خطر دې مخکې ویلي و چې د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په زور د افغانانو ایستلو پالیسي غلطه ده. وروستی خبر دا چې په سرلنکا کې د سیلابونو او مځکې ښویدنې له کبله 340 کسان مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقونو د همغږې ادارې د نومبر په 13 د سیلابونو په 2 لسیزو کې تر ټولو زیات ویجاړونکي بللي. هغې ادارې په خبر پاڼه کې ویلي چې سیلابونو او مځکې ښویدنې په 25 ولسوالیو کې نږدې 1 میلیون کسان اغېزمن کړي دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ری اوسم په دې غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د باجوړ د سالارزو جرګې پر حکومت په سیمه کې د هدفي وژنو کلنګ اخیستو درولو او د امنیت پرځای کولو شخ کړی. نن د خیبر پښتونخوا په زیاترو پوهنتونونو کې صوبای حکومت د قامی مالیاتي ایوارډ په اړه د زده کوونکو لپاره معلوماتي غونډې جوړې کړې وې. زده کوونکو څه پکې زده کړل؟
ان اف سی بارے کې ډېر زیات معلومات حاصل کړل.
ان اف سی بارے کې راځي دا کړو چې دا نېشنل فاینانس کمیشن دی چې هغه بولم په خوراک ولګي، زم په تعلیم ولګي، زم په اګریکلچر ولګي، په بل څه نو هغه وس ډېر زیات کم دی.
د اورګزو مشرانو د حکومت لخوا د سیمې د ځینې ولسی مشرانو نمونه د قانون په څلورم شیډول کې پراچولو تنقید کړی دی.
امن آواز او د امن خبره نن سبا په قبایلو علاقو په قبایلو سیمو کې یو جرم جوړ شوی دی.
او د افغانستان په خوست کې جرګې 15 کلنۍ کورنۍ دښمنۍ ختمه کړي. په دښمنۍ کې ښکېل یو کس وایي
15 خوله چې مونږ دا به دې ارمان ته شوی وه. ډېر تریخ ژوند دی، دا نه به په ډاډه ګرځېدای شي او زړه کې به هر ټیم نیولی. کور والا دې هم په غام ککړ وي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. پایل باجوړ جرګې کوو. پرون په باجوړ کې جرګې پر حکومت غږ کړی چې امنیتي پر ځای کړي. دوی دا شان له خلکو د کلنګو اخیستو او هدفي وژنو د مخنیوي موضوع هم په جرګه کې راپورته کړه. د بداسیات کې دا چې 4 ورځې وړاندې د صوبایي اسمبلی د غړي انورزی پر کور یو ځل بیا برید شوی چې زمواري لا چا نه ده منلې. پوڅه مو د وړاندې په لوی مامونت کې عملیات کړي ول چې لکبله تر 1 لک زیات کسان به کورسي ول. خو د خلکو په وینا د دې سربېره هم په سیمه کې امن نه دی راغلی. تفصیل د شانواز ترګزی په ریپورت کې.
دغه جرګه بالکل په باجوړ په سالارزو کې شوې ده. او په غوږ کې دغه د باجوړ چې کوم سیاسي اتحاد دی، د سیاسي ډلو ټولو یو په ګډه باندې اتحاد دی، نو هغه هم د هغه تر څنګ په غوږ کې چې کوم کاروباري اتحاد دی او یا د هغه نه علاوه چې کوم سماجي تنظیمونه هم دي، او دغه غړي هم ورغلي او خلک ټول راغون شي. او دغه جرګه کړې ده، هغه په دغه جرګه کې ځینې غوښتنې کړې دي. حکومت او هغه کې د ټولو غټه غوښتنه دا هم ده چې په هغه کې د امنیت چې کوم دی نو هغه قائم کړي. دوی دا خبره په دغه دغه نه یو ورځ وړاندې د 23 باندې د نومبر او په باجوړ کې غلطه د شپې محل داسې و چې د باجوړ نه پخوانی چې کوم د صوبایي اسمبلی د لپاره غړی هم وو، صوبایي وزیر هم وو، او اوس هم د صوبایي اسمبلی غړی دوباره انتخاب شوی دی، انور زیب خان. دغه په کور چې په سلارزو راغاغان کړي، دغه په اجره باندې داسې یو برید شوی و. د پولیسو د باجوړ پولیس وایي چې دغه برید چې کوم دی نو هغه داسې کوم لاسي بم و چا غورځولی چې په هغه کې د هغه یو ذاتي ملازم زخمي شوی و. انور زیب خان او دغه ترڅنګ بیا هم چې دغه نور سیاسي ډلې چې کوم ورغلي دغه جرګې کړي دا، نو هغه وایي چې دغه لاسي بم برید نه و بلکې دا ډرون برید و. هغه بیا دا نه څرګنده کړي چې دغه ډرون برید چې کوم دی نو دا ګینې کومې ډلې کړي دي یا داسې چې حکومت کړي دي یا یو چا کړي دي، دغه نه دی ویلي. خو په دغه باندې بیا وروسته جرګه وشوه. په هغه جرګه کې بیا دا خبره وشوه چې په باجوړ کې دغه شان ډرون بریدونه او یا که داسې کوم د بمی بریدونه دي، دغه د پاره د کار وشي او د دغه مخنیوي د ځکه هم وشي چې په دې کې ولسي تاوان ډېر زیات کیږي. د دغه نه علاوه دوی دا هم ویل دي چې په باجوړ کې چې کوم قلنګونو د پاره ټلیفونونه کیږي خلکو ته، نو هغه ټلیفونونه مخنیوي دي وشي. او که داسې یو چاته ټلیفون راځي هغه به لازم یو څوک کوي، نو چې هغه څوک یې کوي د هغه خپل خپلوان ورونه یا دغه کورنۍ چې کوم د هغه په باجوړ کې به اوسېږي، نو بیا که هغه تن دوی ته په لاس نه ورځي نو د هغې د کورنۍ ضد دغه شان اقدامات پورته کړی شي. او د دغه ټلیفون چې کوم دی کیږي یا څوک یې کوي نو داغی زد دیم خود حکومت چی کم ده کاروائی نوکی داغی ترسنگ غیبی دا هم غختن لرلا چیارا پا باجاور که لدیر مودی را سی داغشان دا بدامنی پا پیخو که عام ولسی و گلی شو یا دا پولیس گلی شو یا دا پولیو گلی شو یا سماجی و چی کم ولسی مشران دی ملکان دی یا دا سیاسی دلو گلی تردی چی دا اسکری قوتون چی کم گلی دی نو پاگی بانیم دا سی وقت وقت بانی چی کم دزو نکیگی یا پی دا سی چاودنی کیگی نو پاگی پی تنان مره کیگی و دیوی چیارا داغی ترا زمان دی باجاور چی کم دی معیشت چی کم دی اغم دیر زیاد خراب شوی دل دا کاروباری هزارات چی کم دی یا کاروباری خلق چی کم دی اغی هم دیر ترحی خکار کیگی نو دا داغشان تا پیخو مخنوی دا پار دی حکومت کتلی گامون پورتا کی
دا مشال رادیو دا
د خیبر پښتونخوا په لکه مروتو بنو ډېر اسماعیل خان او کرمکی په تیرو څلورو ساعتونو کې پرامنیتی ادارو جلا جلا بریدونه سوي د چارواکو په خبره په حملو کې اته سرتیر وژل سوي او ځین نور ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه کې د وسلوالو بریدونه او د پوز عملیات ورستر بلی ذاتی شیخ ځای خلک د دې پر ضد مظاهره کړي او غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ته د امنیت برابر کړي. خو حکومت وایي په دې لړ کې د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د بنو او لکه مروتو د حملو حال عمر وزیر راکوي.
د لکی مروت پولیسو یو چارواکی چې غږ ریکارډ کول یې نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل چې نن غرمې ته جوړی پولیس موبایل ګاډي باندې ځانمرګي برید کې یو پولیس سرتیر علاودین وژل شوی، درې نور یار محمد، کمال احمد او نصر الله ژوبل شوی دی. د پولیسو په وینا دوه وسلوال په موټر سایکل سپاره ول. پولیسو چې ورته د ودرېدو اشاره وکړه نو وتښتېدل. پولیسو یې د نیولو هڅه کوله چې بیا یو په تیښته بریالی شو. دویم ځان والو زولو چې یو پولیس ورتیری یې ووژلو، درې یې ژوبل کړل. د وسلوالو کمیډلې لازمواري نه دی منلې. بل طرف فوزي او استخباراتي چارواکي وایي چې بنو بکاخیلو کې د نومبر په درشمه هم فوزي کنوایي باندې وسلوال برید کې یو سرتیری وژل شوی، دوه نور ژوبل شوي دي. او نن سهار بیا د پولیسو په وینا بنو کیڼتاڼې په حدود کې هم وسلوالو یو پولیس سرتیر محمد طارق په هدفي برید کې ووژلو. بنو چاوڼې کې د فوز یو افسر او استخباراتي ادارې یو بل چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د غبرید میرامشا ته تلون کې د فوز پر قافله هغه محل کړي چې د نومبر په درشمه وزیرستان او بنو میرامشا سړک سیمو کې د فوزی قافلو خوندی تګ راتک په مخه ګرځبندیز لګول شوی وو. د دوی په وینا وسلوالو بکا خیل ایرپورټ سیمه کې فوزی قافله باندې ډزې وکړې او وسلوال وتښتېدل. نتیجه کې د شوال رایفل نایک عبدالخالق وژلې، نایک کلیم د 125 وینګ او سپاهی منظور چې د فرست پنجاب یونټ سرتیر دی ژوبل کړی دی. د بنو پولیسو ڈی پی او یاسر افریدی مشال ریډیو ته وویل چې کیند تانه حدود ممشخیل سروانگی اډه کې وسلوالو نن سهار هغه محل پولیس سرتیر په ډزو ووژلو چې نوموړې ډیوټه ته روان وو. وسلوال د برید پس تښتېدلې. افریدی زیاته کړه چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي، وسلوالو زید کاروایو دایره غځولې دي. بنو وزیرستان لکی مروت او خواوشا کې د ورستیو کې وسلوال بریدونه با میچاودنه وسلوالو لخوا حکومتي کارکونکي، مدني فعالان، سوداګرو او نورو پنخه کولو او تختونه پیښې زیاتې شوې. بل طرف د بنو ډویژن پولیسو مشر ډی آی جی سجاد خان په وینا وسلوالو ضد د پولیسو فورسز او ځایي امن لخکرو ګډه کاروایي هم تیزه شوې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا حکومت نن د سوی په تعلیمي ادارو کې د کامی مالیاتي ایوارډ په اړه د ځانګړو غونډو اعلان کړی و چې نن په مختلفو ادارو کې ترسره شوې. صوبای حکومت شکایت کوي چې وفاق یا کامی مالیاتي کمیشن له مخې خیبر پښتونخوا ته خپله ونډه نه ورکوي، خو مرکزي حکومت دا خبره نه مني. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده چې دسمبر په 4 به په اسلام آباد کې د کامی مالیاتي کمیشن غونډه وشي. د سواته د نیاز احمد خان رپورټ ورو
د سواد په ازدري په هتون انګرو ډیره کې د قانوني مالیاتي کمیشن پاړه را جوړ شوی یو ورځنی سیمینار ته د خیبر پختونخوا سینیئر افسر اشرف خان ویل چې نن ټوله صوبه کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په پوهنتونونو کې داسې دستوري ځکه کولی شي چې د پوهنتون زده کوونکي په دې پوه کړي چې قانوني مالیاتي کمیشن کې د وسیلو ویش څرنګه کیږي. د ویل چې قانوني مالیاتي کمیشن ویش یعنی د پیسو تقسیم د آبادۍ په لحاظ سره تقسیمیږي چې پکې د هیواد د ټول کال آمدن 202.5 برخه مرکزي حکومت او باقي پاتې 55.5% برخه په څلورو صوبو د آبادۍ په لحاظ سره ویشل کیږي. د ویل چې خیبر پختونخوا او بیا بلوچستان ته دغه برخه چې څومره میلاویږي هغه د ضرورت مطابق نه ده.
کوم چې د موجوده طریقه کار دی نو دا د خیبر پختونخوا ضرورت نه پوره کوي او د خیبر پختونیا چې کوم ډیمانډ دی نو هغه د عین سره په برابر مطلب دی په دغه کې دی. دویمه خبره دا ده چې موږ دغه چې کوم آرټیکلز ماته ستوي هغه کې دا کلیئر کټ لیکلی دي چې دا خیبر پختونخوا چې کوم نیٹ ہائیڈل پروفیٹ دی نو هغه به دیو مطلب دا چې خیبر پختونخوا ته ورکی نو د خیبر پختونخوا تقریبا 2.5-3 روپے هغه د این ایچ پی پاتې دی. نو د ټول نخټ چیلنج دی چې فیڈرل گورنمنٹ سره مخ کار خبر دا چې موږ ته ریکویسټ کولی شو اج هغه راکینا نو دا موږ د پاره یو ډیر عجیب غوندې سچویشن نشوې ده چې په عین کې لیکتي او ای جی ان قاضی فارموله کې لیکتي په ارشه کې برابر دي لکه ایس نو هیڅ پکې نشته او فیڈرل گورنمنٹ وایي موږ نظر کوو نو دا موږ ته غټ چیلنج دی.
ارشد خان زیاته کړه چې دغه ویش لپاره هر 15 کال بعد غونډه کیږي چې دا ځل د دسمبر په 14 اسلام آباد کې ټاکل شوی دی. وایي چې د صوبه خیبر پختونخوا موقف ته چې یو اړخ ته په خوانی قبایلی سیمه د صوبه کې ګډی کړی شوی او د هغوی لپاره د پیسو برخه نه د سیوا شي بلخوا صوبه کې نامنې لوجې د صوبه اخراجات زیات شوی.
چې که تاسو د کم چې لاین اورډر سچویشن ته وګورئ نو د دې کاغه وجوهات وګورئ نو هغه زموږ خپل انټرنل نه دی هغه ایکسټرنل دی. ایکسٹرنل تھریٹ دے اور ایکسٹرنل تھریٹ چی دے ان دا دا پولیس نے دی دا دا فوج ریسپانس دے نہ اگر دا فیڈرل گورنمنٹ دے نو چونکہ دل دے کہ جسم نے فوجی آپریشن نے کی داغی چکم انٹرنل چارجز یا منگ اور کہو نو منگا دا وایو چونکہ منگا دا خپل زمونگا چکم لکہ انٹرنیشنل زمونگا کم اسٹریٹجک پوزیشن دے داغی دا وجی دس حالات جور شوی دی چی داغی ٹول زور پہ خیبر پختونخوا راغلے نو منگا وایو چ دغه ترستی فیڈرل حکومت والی اور خیبر پختونخوا دی دے دا پری جنگ خپل وسائل اندنی طور پہ تعلیم باندې دخل کو بخیر باندې خاص
دا پونتون مشر وائس چانسلر ڈاکٹر داؤد خان رستہ مشال دوبل چې دوی د صوبائی حکومت په ہدایتو هڅه کړې چې د پونتون زده کوونکي د مالیاتي ویش او ورپېخو مسلو پاړه پوه کړي.
دې ته دا هم پته ولګي چې یاره دا فاټه چې وته په خوا وې دا اوس مرج ډیسټریکټس دي د 25th امندمنت کې دا د مرجر شوه دي ایڈمنسټریټیولی او دغه فاینانشل مرجر پاتې دي پاره باندې هر وخت په اخبارونو کې ستاسو په ټی وی په مکالمو کې خبره کیږي نو کم از کم دې د دین اندازه وشي چې یاره د مختلف کمی زاویې دي کم انګلز دي او د دې حل بسوي کم از کم د دې دغه د پویا وته کم از کم دی.
سیمینار کې شریک باز د کونکو رستم مشال ډول چې دا سیمینار د زدهکونکو لپاره ډېر ګټور و او دوی د صوبې مسائل او د مرکزی حکومت لخوا د بجټ ورکولو برخې په اړه معلوماتونه خبر شول.
ما نوم شازیا خان دی او زما 5th سیمستر د بی ایس اګریکلچر سټوډنټ یم او مونږ نن چې دی نو ان ایف سی باره کې ډېر زیات معلومات حاصل کړل او په دې کې مونږ دا زده کړل چې لکه دا ان ایف سی کم فنډینګ او دا چې دی صوبې په فیډرل بیس باندې سونه ملاویږي. بیا
زمانو ماز دی تھرڈ سیمسٹر اسٹوڈنٹ یم اگریکلچر یونیورسٹی سوات ما خو نن دے این ایف سی بارہ کی دائز دکڑو چی دا نیشنل فائنینس کمیشن دے چی اگر بولن پا خوراک بو لگے دو زم پا تعلیم بو لگے زم پا اگریکلچر بو لگے فبل سا نو اگر وز چیز یاد کم دے زکا جلتی مونگ تا مین مسئلہ دا آمن مسئلہ را آگری دوست کا نا اگر بجٹ چیرے ٹول پا دی سیزن ہو لگی او زمونگ مونگ تا زمون پا تعلیم زمون پا صحت ہو زمون پا ہر سمو تاثیر دی را بجٹ تلا سا نو دسی سیمینارز پا کار دی چی اگر کی دا اسٹوڈنٹس ٹول اویر شی چی ستاسو بجٹ چیرے سحق
قومی مالیاتی کمیشن یو اولسمه غونډه بعد د دسمبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې په داسې حال کې کیږي چې پکې صوبه خیبر پختونخوا او بلوچستان د وسایلو ویش په فارموله اختلاف لري. دوی وایي چې موجوده حالاتو کې د امن او امان او بیا د پسماندګۍ په لحاظ سره د خیبر پختونخوا او بلوچستان ته خصوصي مالی مرستې ورکړې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی چې په هیواد کې د پاتې افغان کډوالو پر ضد به کاروایی تیزوي. محسن نقوی ویلي چې لکه چې حکومت د افغان کډوالو ایستلو بهیر پیل کړی نو تر اوسه پورې شاوخوا 14,00,000 کډوال خپل هیواد ته ستنسوي. هغه زیاته کړې چې د افغان کډوالو کیمپونه به بندوي. طاهر خان له اسلام آباد زده د تفصیل راکوي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر اسلام آباد کې خبرارانو سره خبرو کې دغه بنیادی موضوع د افغان کډوالو وا او هغه دا خبر وکړه چې څومره کیمپونه په پاکستان کې د افغان کډوالو دي هغه بدی تړي او د وړاندې نه هم پاکستان په وقف باندې د کیمپونو د تړلو پاړه باندې اعلامیې خپرې کړې وي او ځینې پکې بند شوي هم دي خو دوی یو وارې بیا دا خبره کړې ده چې دغه کیمپونه به تړي. یو بله خبره دا کړې ده چې کوم د سند حکومت دی پنجاب حکومت دی او د بلوچستان حکومت دی نو هغوی د مرکزی حکومت پالیسی د کیمپونو د تړلو په تړاو باندې هغه عملي کړې ده. خو دا ادعا وکړه چې د خیبر پختونخوا حکومت هغه تر اوسه پورې دوی سره په دې کې همکاري نه کوي. البته دا خبره یې هم وکړه چې دوی چارواکو ته بیا ویلي دي د خیبر پختونخوا چې هغې دي دغه کیمپونه وتړي. نو یو دا خبره کړې ده او بل شمېر یې خو نه دي ورکړې چې څومره کیمپونه تړل شوي دي یا وجود دي کم نه تړل شوي. یو خبره بل وکړه چې روان کال د 2025 تر سپتمبر پورې 14,00,000 افغانان هغه پاکستان څخه تللي دي چې ځینې دوی چې هغه دي هم هغه ایستلي دي له پاکستان نه. بلې دا خبره وکړه چې پولیس ته دا ویلي شوي دي چې کوم ناقانونه دي وته د یاد کړل هغه پاکستان کې موجود وي نو هغه ونیسه او هغه ډیپورټ کړي. بیا دا اعدام وکړه چې محکم دنه پاکستانیان کوي چې کم ځنې دلته د تشدد پیښې شوي دي حمله شوي دي د د پټکو باغې کې افغان وګړو هغه لاس درلود.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د پاکستان د قانون او انصاف وفاقي وزیر مملکت عقیل ملک په یو بیان کې د نومبر په 13 ویلي چې د مرکز لخوا په خیبر پښتونخوا کې د گورنر راج لګولو امکان شته ځکه د په خبره خیبر پښتونخوا حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی او هلته د امنیت او حکومتداري غټي مسلې دي. خو د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت دا تورونه ردوي. د قانون چارو پوهان او شنونکي وایي چې یوازې هغه وخت آئین د دې اجازه ورکوي چې په صوبه کې کله غیر معمولي یا جنگي صورتحال وي او د دوی په وینا دا وخت کدا ګام پورته کړ سي نو دا به یو غیر آئینی ګام وي. تفصیل له پېښور د شبیر جان په ریپورت کې.
مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نن وفاقي وزیر مملکت عقیل ملک پاکستانی شخصي ټلویزیون ته تخپل خبر کې ویلي چې خیبر پختونخوا حکومت ناکام شوی دی. امنیت ترهګری او د گورننس پکې غټه مسله ده او مرکزی حکومت ډیر سنجیده دی چې صوبه کې گورنر راج یا بیړني حالات ولګوي. دوی وایي نه صوبه حکومت مرکز سره یو شان چلیږي او نه خپل څه کارونه کوي. دا چې د پاکستان آئین په یو صوبه کې د بیړني حالاتو اعلانولو یا گورنر راج لګولو په باب لا سوای نو په خبر کې د سپریم کورټ او هایکورټ وکیل سجید فریدی وای
د گورنر راج متعلق چکم دے آئین پاکستان کے آرٹیکل 232 233 234 دا د گورنر راج متعلق دی. گورنر راج کل لگی دی شی چکل اپ صبح کے لائن آرڈر سچویشن دغه کنٹرول نہ ہوتی وی دریم پکی داوی چغات سیویر کانسٹیٹیوشنل کرائسس وی پکی دریم پکی داوی چر پروونشل گورنمنٹ کے دا کیپیسٹی نی وی چغا حکومت چکم دے سموتھلی وچلوی تلورم پکی داوی چر د کم گورننس پکی روان وی کولپس وی بخی کار پکې نکېږي او بل گراؤنڈ پکې دام کې دیشي چر پولیټیکل کنفرنٹیشن وی مطلب ملک فیڈریشن او نورې صوبې په یو طرف پی او د یو صوبه په بل طرف پی بخی نو دغه ټوله وجه کې دیشي.
وکیل علی گوهر دورانی وای چې آئین پخ کار ویل لري چې کله په یو صوبه کې غیر معمولی حالات وی سیاسی ادامیت نه یوازې هغه وخت بیړنی حالات لګی دی شي خوای دا وخت داسې حالات هیڅ نخکاری او دا ناممکن ښکاری
والے لګی دی شي چې کول پاکستان په جنگ کې یا یو صوبه کې لټ سے امن او امان صورتحال د صوبه دا کنټرول نه بهر شي صدر تدا لګی چې او دا حالات داسې دي چې په دې کې ایمرجنسی لګول پکار دی ناغه ایمرجنسی لګول شي دغه خود دادا چې کم دی کې پرووایزو ور کړی دا پرووایزو دا وای چې دا به اله لګی دی شي چې کله آغه صوبے صوبائی اسمبلی قرارداد راولی او قرارداد پاس کی چې او دلته ایمرجنسی او لګوي نه دا یو قدغن دی په خو بیا دې سره یو بل هم خبره کړی دا زمونږ دستور کې چې کو دا نوین بیا کو صدر ته بیا م لګی چې نه حالات داسې دین آغا ایمرجنسی لګول شي خو په لس ورځې کې بعد دوانو اسمبلو د قومي اسمبلی او د سنټ نه بعد دغه ریزولوشن راولی چې دلته ایمرجنسی لګول پکار دی.
دغه کنٹرول شنون کی وای چې داسې هیڅ نخ کاری چې بیړنی حالات په مرکز اعلان کړي. په پیښور کې خبریال او شنون کې محمود جان بابر وای چې د مرکز لخوا دا په صوبایي حکومت فشار اچول دي.
د لپاره خو د صدر حکم ضروری وي په پاکستان کې چې کوم آصف علي زرداری دی دا خو ځان له مفاهمت بچا وي یو زمانه دی خیال چې دی په ځان مانده تور دا یو سچ په یو صوبه کې د گورنر راج له بوله او پیپلز پارټي په دې ته تیار نشي او په خپل د اغه طرف نه د دې د غم راځي د دې مخالفتي بیانونه هم را روان دي. بل دا چې د وزیر اعظم د طرف اډوایس ضروری دی او د پارلیمنت منظوري په کار ده. نو د پارلیمنت منظوري خو په خپل غنمه چې پیپلز پارټي الته د دې مخالفتو کې کنه کچرته او تحریک انصاف پکې په خپل موجود نه ده خو پاسکول ممکن نشي کنه. او دې کې به دا څنګه ثابت شي چې صوبایي حکومت ناکام شوی دی؟ آئینی طور باندې دا ثابتول هم وی الته. دا زما په خیال باندې پرشر ټیکټیکس دی. دا یو بل دباوي ګرمه ګرمي چې کوم جوړه ده نو دواړه اړخ خپل خپل مقصدونه زما په خیال ترلاسه کوي.
دا په مړ ده د مرکزي حکومت لخوا د گورنر راج لګولو پر دې عمل کې د خیبر پختونخوا د حکومت ویان شفی جان خپل وینا کې ویلي دي چې وفاق گورنر راج لګول غواړي نو ود لګوي. دوی به بیا د دې رد عمل دوی ته بیا د دې رد عمل پته ولګي. عوامي نېشنل ګوند هم صوبه کې د گورنر راج مخالفت کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د جنوبی وزیرستان کانی کورم اوسیدونکي وایي چې د سیمې روغتونې غیر فعال دي چې لکبله مجبور دي ناروغان نورو ښارونو ته یوسي. دوی غوښتنه کوي چې هسپتال دي فعال کړل شي. د سیمې څخه د صوبای اسمبلی غړي آصف خان وایي چې کوشش کوي هسپتال ودانۍ زر تر زره بشپړه او فعال شي. نور حال د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
دی سویلی وزیرستان اپر ضلع کنیگورم سیمے اسی دن کے مشال ریڈیو تا ویلی دی چه دی تانک غیر فعال اسپتال پواجا یہ دسے میں مریضوں نورے ضلعوں تا پتاک بنے مجبور شوی دی. پداغا براکش دی کنیگورم سیمے یو اسی دن کئی حامد برکی ویائی تانک غیر فعال اسپتال پواجا دیسی میں اسی دن کی نور مشکلات دے کنی گرم سی میں یو بلو اسی دن کی نا وروئی مشال ریڈیو چدے کنی گرم تانک غیر فعال اسپتال پا براکش دے ضلعے نا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان سارا تماس ونی ولی آگوئی پذاؤ کشے و ویل
جوڑی
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسی دن کې د چارواکیو نه د کنیګورم تانک اسپتال زر فعال کول د پورا بیډواندی ګامونه پورته کول غوښتنه وکړه او دا یې هم وویل چې که اسپتال زر فعال نه کړای شوي بیا یې د سیمې اوسی دن کې په احتجاج لوس پورې کول بنې به مجبور وي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
او سم د خبرونی نیمای تر رسیدلی یو د خبرونو لنډی سترو. د خبر پښتونخوا د باجوړ سالارزو کام تر وی جرګې وروسته د پاکستان پر امنیتي ادارو ژغ کړی چې د وسلوالو په فعالیتونو د سترګې نه پټوي او د امنیت ساتلو ذمواري دي پوره کړي. د خبر پښتونخوا په ډېر اسمل خان لکه مروت کرما او بنو کې وسلوالو په بیلابیلو بریدونو کې اته امنیتي سرتیري وژلي او ځینې نورې ژوبل کړي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سویل افریدی داوا کوي چې د پاکستان د تحقیقات او فاقي ادارې اف آی اے پاسپورت بند کړی دی چې له وجې سفر نشي کولای. د پاکستان وفاقي حکومت وايي په ټول پاکستان کې د کډوالو پاتې کیمپونه بندوي. په سرلنکا کې د سیلابونو او ځمکې ښویدنې له کبله 324 کسان مړه شوي دي. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم د خبرونو دوه نیمایي ته راځو. افغانستان ته ځو، بیا به وروسته قبایلي سیمو ته ولاړ شو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ نن د دسمبر په لومړۍ نیټه په دوحه کې د افغانانو د بشري حقونو په اړه خپل بحثونه پیلوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې دوحې ته د بینټ سفر ګټور بولي او وایي کولای سي یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې پام د بشري حقونو وضعیت ته واړوي. بینټ به د دسمبر تر 4 پورې په دوحه کې له قطري چارواکو، افغانانو او هلته د نړیوال ټولنې له استازو سره جلا جلا بحثونه ولري. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د قطر پلازمېنې دوحې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سفر په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې پام راړولو لپاره ښه فرصت بولي. دوی هیله څرګندوي چې دا سفر او قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره د ښاغلي بینټ لیدنې کولای سي د افغان ښځو حقوقي ستونزې او محدودیتونه رابرسیره او د دوی د حقونو د ساتنې لپاره عملي او اغیزمنو اقداماتو ته لار هواره کړي. د دې ډلې د ښځو د حقونو فعال ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی بینټ باید د دې سفر په ترڅ کې د عملي حل لارو د موندلو په هدف د افغانانو د بشري حقونو ستونزې مطرح کړي.
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان.
زه هیله لرم چې دوی دا سفر عملی اړخ ولري او د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت چې د طالبانو دلې لخوا ترسره کیږي بدلون ومومي او په طالبانو په فشار زیات شي او دوی ځواب ورکوونکي وګرځوي او هیڅکله پدې مفکورې او پروسې چې روان دي پر رسمیت ونه پیژندل شي.
د ښځو د حقونو بل فعاله فاطمه اعتمادي وایي چې که څه هم په تیرو 4 کلونو کې نړیوالو سفرونو او غونډو د افغان ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې کومه محسوسه پایله نه ورکړې، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې واقعیتونه په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت باید تکرار او وڅېړل شي.
حضور جامعه جهانی در حضور نماینده های سازمان ها و کشورهای دیگر
در افغانستان واقعیتونه باید په واقعی دول د نړیوال ټولنې نور و سازمانونو او هیوادونو په حضور کې تکرار او وڅېړل شي تر څو موږ وکولای شو یوه مطلوبه او ښه پایله ترلاسه کړو. د افغانستان اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د افغان ښځو وضعیت کې به پنځتیز ډول بدلون ونه مومي نو لږ تر لږه د افغان ښځو په برخلیک کې یو بیرنی او لږ بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ په دیسمبر لومړۍ تر څلورمې پورې د قطر پلازمېنې دوحې ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د خبر پاڼې له مخې نوموړی به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره وکړي تر څو د هغو لارو چارو په اړه خبرې اترې وکړي چې څنګه د سیمې او هاخوا هیوادونه د افغانانو د حقونو ملاتړ کولی سي. وړاندې راغلی چې سیمې ته د بنټ دا سفر د افغانستان د وضعیت په اړه د همغږۍ غبرګون رامنځته کولو لپاره د هغه رواني هڅې روښانه کوي او په دې اړه به هم خبرې وکړي چې د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ښه کولو لپاره کومې ټولې اسانتیاوې اړینې دي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولای، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د روان کال په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره د هغه ماموریت وغځاوه. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو وړاندې د افغانستان په اړه غونډې چې د طالبانو له استازو پرته له هیواده بهر ترسره کیږي د افغانستان د وضعیت په بدلولو کې بې اغېزې بللې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګیو پورته خوندي او پوهنتونونو ته له تګه منع کړي او په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي دي. دوی دغه شان د ښځو د تفریحي ځایونو، حمامونو، ورزشي لوبغالو ته د تګ او له محرم پرته پر اوږد واټن سفر هم محدودیتونه لګولي دي. د افغان ښځو د حقونو فعالینې هیله مندې دي چې په دوحه کې دا نړیوالې غونډې او تعاملات کولی سي په افغانستان کې د زده کړو، کار کولو، ټولنیز ګډون او ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو په بیرته راګرځولو کې مرسته وکړي او نړیواله ټولنه دې ته اړ وباسي چې د افغانستان د وضعیت لپاره لا مسؤلیت ومني. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د غونډو او بحثونو د کوربتوب لپاره یو له مهمو مرکزونو ګرځېدلی دی او دغه هیواد د افغانستان په اړه د خبرو اترو او منځګړیتوب په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. د تېر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته دوحې د دوحې پروسې په نوم د مختلفو غونډو کوربتوب هم کړی چې پکې د ملګرو ملتونو، سیمه ییزو هیوادونو، طالبانو او یو شمېر افغان شخصیتونو استازو د بشري مرستو او په افغانستان کې د سیاسي، امنیتي او بشري حقونو وضعیت په اړه بحثونه کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست د تیرزیو علی شیرو په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ پخوانۍ دښمنۍ چې څلور کسان پکې وژل سوي په لوی پکتیا او خوست کې د شخصي سوي ول د قومي مخورو ځای اوسېدونکو په لوځلو په دوستي بدل سو او قومي دښمنۍ مهم لاملونو په غرونو، دشتو، شخصي مځکو همدارنګه په قومي مسلو شخړې دي چې له اوږدو مودو راهیسې روانې. ځایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر اوسه له شپږ سوه ډېرې شخصي دښمنۍ سته. نورحال نجیب الله خیل په دې ریپورت کې راکوي.
د خوست ولایت د تریزیو علی شیر ولسوالۍ اړوند د تورو په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ 45 کلنه دښمنۍ د قومي مخورو او ځايي مسؤلینو په حلو ځلو حل فصل او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ په پښتني دود ړنګه او خپلو کې روغه جوړه وکړه. د مخکینی دښمنۍ ښکیل اړخونه د زرینشا او حاجی مامورشا کورنۍ چې په خپلو کې د ترو زامنول په یاد دښمنۍ کې څلور کسان وژل شوي او یو بلتن پکې ټپي شوی وو. د پخوانی دښمنۍ د اولوري په استازیتوب عبدالرحمن مشاد راډیو ته وویل
دا 15 سالي خپل چې مونږ دا به ډیر منځ شوی و. ډیر تریخ ژوند دی، نه به په ډډا ګرځېدای شي او نه داسې پازو دا زړه کې به هر ټیم نیولی. کور والا دې هم په غام ککړ وي، مور پلور وروڼه خویان دې هم په غام ککړ او کورنۍ غړي هم لوړو. داسې وایه چې د موږ دا بدی چې ارمانځ ته شوه نه کې مو دوه ترونه لمانځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تره زمنو، داسې یو لکه خپل لکه خایل اوسو چاپ لوسو چې یو پله هغه لګېدو هم خپل ځوان ته نقصان وو چې موږ لګېدو هم خپل ځوان ته نقصان وو.
د روغې جوړې ناستې ته د بل لوري په استازیتوب حنزله ارمان وویل ښه دا ده چې هر څوک د پیښو له راپینځه کېدو مخکې حوصله وکړي، ځکه د ستونزو هوارول بیا ډېر وخت غواړي.
تقریبا د خپل پلور نه د نوم میاشت پته شوی هغه دوه نور نفر چې دي هغه هم د خپل فامیل غړي دي. د مشکل جوړول چې د ډېر اسان دي، خو سر تر سوال یې بیا ډېر وخت تقریبا د خپل مشکل چې تقریبا څلوېښت کلو تلل کېږي.
بلخوا هغو کسانو چې په دې روغه جوړه کې هلی ځلې کړې وې په دې خوښ ول چې د دوی غوښتنه ښکېلو لورو ومنله او دواړو خواوو دښمني ختمه او بیرته د خپلوۍ او دوستۍ ژوند یې له سره پیل کړ. یو تن منځګړی او مصلح نجیب خان احمد ویل
دا منځ کې ډېر غوړ زیان رسېدل او څلور کسان مړه شوي وو، یو کس زخمي وو. یقیني که د زړه نه درته وایم چې په سلګونو لاکه روپۍ چارو کړي وه او زه به دومره نه وه خښول، دومره به نه وه مطمئن لکه کله چې دی نن سره مخامخ مو کړل، دی غوږ کې سره ګاډې کړلې، یا دی کومه مینه دې چې ډېر خوان وکړلو.
قومی مخور هم په پښتون میشتو بیلابیلو سیمو کې خپلمنځي دښمنۍ یوه ستره ټولنیزه ستونزه ګڼي او زیاتوي. دوی حالې ځلې کوي چې په هره ممکنه طریقه پخوانیو دښمنیو ته حل لارې پیدا کړي او د نویو ستونزو د پیښېدو مخه ونیسي. یو تن قومي مخور حبیب شاه خان ویل
څو میاشتې مخته مو قدم وکړ، یوه دغسې د مړو جوړه وکړه، یوه کونډه وه د هغې سار مو پټ کړو، دغسې څومره چې موږ ته خدای عمر روکړه ده خپلې حالې ځلې کوو، غیر لیدنې څوک ورته یې خپله ویرځو سول زورۍ کوو چې بعدی کې خیر نشته، په مړو مړی نژند کېږي.
د روغې جوړې په پار قومي ناسته کې چې ځایي مسؤلینو هم برخه اخیستې وه په خپلو خبرو کې ویل د خوست ولایت په کچه د دښمنۍ 120 قضیې ثبت شوي چې په وروستیو کلونو کې د قومي مخور او ځایي اوسیدونکو په همکاري 120 د دښمنۍ قضیې په دوستۍ بدل شوي او مخکینیو ښکېلو اړخونو په خپل منځ کې سوله ییز او د دوستۍ ژوند پیل کړی دی.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال راډیو اورئ.
د خیبر پښتونخوا په ورغزو کې شمیر مشرانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې تر لسو زیاتو مشرانو او مدني فعالانو نمونه د څلورم جدول یا فورت شیډول قانون لاندې شامل کړي دي. په دې جدول کې له شاملېدو سره پر خلکو له هېواده بهر د سفر ترڅنګ یو شمیر بندیزونه لګي او ازادي محدودې شي. د سیمې مشران وایي پر دغو کسانو په جرګو کې د ګډون او د حکومتي پالیسیو د نیوکو له امله بندیزونه لګول شوي دي. د ځمې انتظامي چارواکي په دې اړه لاڅنې ویلي. تفصیل د ممتاز بنګش په رپورټ کې.
د ورغزو مشرانو د حکومت هغه ګام په سختو ټکو کې غندلې چې لمخې د سیمې پر لسو زیاتو مشرانو او مدني فعالانو د شیډول فور قانون لاندې بندیزونه لګول شوي دي. د دوی په خبره یاد بندیزونه په هغو مشرانو لګیدلې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره جرګې کړې وي او د حکومت پر ځینو پالیسو یې نیوکې کړې وي. د ورغزو د حکومت غورځنګ په خونی مشر اشدالله مشار ډیو ته ویلي چې تر دې وړاندې هم د سیمې ځینې مشرانو د خیبر ضلع په پښتون جرګه کې چې تیر کال د اکتوبر په 11 شوې ګډون کړی وو او ځایي انتظامی وروسته په 15 مشرانو د شیډول 4 بندیزونه لګولی وو. د وویل چې کله په سیمه کې امنیت خراب شو او مشرانو د دې پر ضد غږ پورته کړ نو د هغوی په حق لهم هم دغه چلن تکرار شو.
هغه د بعد بیا هلکه کې امن ډیر خراب شو، نو اوس امن پرمختګ د امن اواز څوک اوچتې اوس هغو نامې نور هم اوس نور ځوانان نور مشران هغه هم شیډول 4 کې واچولو شو او دې د وجې څخه هغو امن او خبره کوي، امن آواز کوي، امن آواز او د امن خبره. نن سبا په قبایلو علاقو په قبایلو سیمو کې یو جرم جوړ شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په ضلع کې د نامنۍ پر ضد جرګې روانې دي او ځایي خلک د امنیت ټینګښت غواړي. د جمعیت علما اسلام ځایي غړی جوید اورکزی وایي چې حکومت باید د هغو خلکو ملاتړ کړی وای چې د سیمې د امنیت غوښتونکي دي، خو د ده په خبره انتظامیه د دوی په آواز بندیز لګولو هڅې کوي.
کوم خلک څه قوم دپاره، علاقې دپاره، اورکزو دپاره او امن امان دپاره آواز اوچتوي او د خپل د خلکو حقوقو دپاره آواز اوچتوي، خپل حق غواړي، نو دوی بیا هغه چې دی شیډول 4 کې اچوي، په هغوی باندې پابندیانې لګوي او دا پابندیانې دا بالکل نامنظوره دي. موږ به د دې خلاف راوځو او موږ به د دې خلاف آواز اوچتوو. دوی دا کوشش ته چې کوم خلک آواز اوچتوي، د خلک مو پر شرایط کوم دا مدبا وکړو.
قاسم اورزی مشال ریډیو ته ویلي چې د مشرانو نمونه په شیډول 4 کې اچول د غندنې وړ کار دی. د ده په وینا حکومت باید د امن غوښتونکو خلکو قدر کړی وای او د هغوی نمونه یې له یاد قانون څخه ویستلی وای.
د څه وخت نه بیا بد امنی سر پورته کړی دی. د دې بد امنی روکتام دپاره خلک ځایي خلک ځایي مشران هغه خپل کوششونه کوي، خو ډېر د افسوس خبره دی چې کوم خلک د دې امن راوستلو دپاره، د دې بد امنی ختمولو دپاره خپل کوششونه حکومت بیا په هغو باندې هغه نجایزه شیډول 4 کې چې هغه مشران
مونږ د اورګزو له ډیپټي کمشنر عرفان الدین او د ډیویژن کمشنر معتصم بلا سره د دریز اخیستلو لپاره بیا بیا د خبرو کولو هڅه وکړه، خو بریالي پکې نشو. بلخوا یو انتظامی چرواکی چې د رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه لرله، د نوم نه ښودلو په شرط د نومبر په 9 مشال ریډیو ته ویلي چې انتظامی د سخت دریز فعالیتونو او د قانون د سرغړونو له امله دا نومونه په شیډیول 4 کې شامل کړي دي. او موخه یې په سیمه کې د حکومتي واک پیاوړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 9 نیټه د اورګزو په غلجو سیمه کې ځایي مشرانو د امنیت د ټینګښت لپاره جرګه وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د بهرنیو سیمو د وسلوالو د لیدل کېدو په اړه ګامونه واخلي. د جرګې له ترسره کېدو وروسته د روانې میاشتې پر 10 نیټه انتظامیې د 15 مشرانو نومونه په شیډیول 4 کې واچول چې په یاد جرګه کې ګډون کړی وو. همدارنګه د نومبر په 14 نیټه د اورګزو په ډبوري سیمه کې یوه ماټر ګوله په یو کور ولګېده چې یو ماشوم په شمول 2 تنه پکې ووژل شول او یو تن پکې ژوبل شو. د پیښې پر ضد خلکو د ډبوري تنې مخې ته احتجاج وکړ او مړی یې هم هلته کېښودل. په احتجاج کې مدني فعال نجیب اورګزی چې د مجبور پښتون په نوم هم پیژندل کېږي تقریر وکړ او د پولیسو د مشرانو په موجودګۍ کې په انتظامیه او حکومت سختې نیوکې وکړې. وروسته د نومبر په 16 نیټه نامعلومه کسانو چې مخونه یې پټو نجیب اورګزی په کوهاټ کې هغه مهال له ګاډي ښکته کړ او له ځانه سره یې بوتلو چې هغه د خپلو ملګرو سره هنګو ته روان وو. د عوامي نیشنل ګوند ځایي مشر نواز اورګزی هم په دغه تړاو احتجاج وکړل او ویل چې د نجیب په لادرکۍ کې حکومت لاس لري، خو حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، ځکه مشال ریډیو په آزاده ډول د نواز اورګزی د تور پخلی نشي کولی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د یخنی موسم په پیل کې سکولونو کې ماشومان تاوده کالی اغوندي. د سواد ځینې پلارانو ویلي چې سرکاري او غیر سرکاري ادارو د یونیفارم ترڅنګ د ګرم لباس اغوستو حکم کړی چې د مور او پلار لپاره دا یو مالی بوج دی. خو د خیبر پښتونخوا حکومت په تازه نوټیفیکیشن یا فرمان کې ویلي چې په یخ موسم کې د یونیفارم ترڅنګ د یخنی مخنیوونکي لباس اغوستل اجازه لري. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
دا یخ موسم شروع کېدو سره سم په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارو د سکولونو ماشومانو ته د یخنۍ نه بچ کېدو لپاره ګرم لباس استعمالولو هدایت جاری کړي. د سواد د زده کوونکو باز پلانان وایي چې د حکومت لخوا په یخنۍ کې د زده کوونکو لپاره مخصوص ګرم لباس اچولو رعایت باوجود دوی ماشومانو ته تعلیمي ادارې خصوصا شخصي تعلیمي ادارې د یونیفارم سره یو رنګ جرسی، کوټ، مفلر، پکول او نور ګرم د اغوستو شیانو راوړلو امر جاري کړی چې ورسره دوی د نور مالي تاوان سره مخ شوي. د منګوري کاروباری تن پیسل خان وای
چله دار حکومت نوټیفیکیشن کړه هم ده، خو پرون هم زموږ سکول کې ماشومان ته لګدا سوال جواب شوی دی چې تاسو ګری جرسی یعنی والی دستانی راوړی او د کمی جنې چې زیاده ما یو ماشوم خرزه ده نو هغه ته وای چې تاسو دغه راوړی د تاسو به کوټ والی ګری کلر کوټ په والی نو مطلب دا لکه ټول کلرونه جدا کلوي چې پلان کې دکان نه براواله هغه په عام مارکیټ کې بیا نه ملاویږي هغه مخصوص دکان ته بزی او دغه مخصوص دکان نه باخلي نو هغه مونږ وای چې کله د صوبایي حکومت دا نوټیفیکیشن چې که په دې عمل درآمد وشي نو دا به چې مونږ به ټایم هم بچ شي، پیسې به هم بچ شي او لکه غریبي د کاروبارونو دا حالات دي دلته کې په جمعي کې خاص هم کاروبار نه نو که څوک ځانه مطلب برانډ کې به څوک اغستی شي، څوک به نشي اغستی، څوک به ځانه کباړ کې الي، څوک به ځانه کور کې چېرته کې په کروشا په یو شي بل شي باندې د وړۍ نه جوړی نو مطلب هغه بیا دا سکولونو وال نه مني نو دا دغه ډیره ګرانه شوې ده ټول والدینو ته.
د شریف آباد سوات ناصر عالم وای چې سلور بچي په شخصي تعلیمي اداره کې زده کړې کوي. ماشومان ته د تعلیمي ادارې لخوا د مخصوص دکان نه مخصوص ګرم کالي اچولو امر جاری شوی. د سره دوی د مشکلاتو سره مخ دي او ورسره د ماشومان زده کړې هم متاثر کیږي.
کله چې دغه ماشومان دغه متعلقه سامان نه جرسی وغیرہ نو نه سکول ته پریدي نه سملی ته پریدي بار بار والدینو ته کالونه کوي چې یاره تاسو دا بچیلا دغه سامانونه والی دا اضافي بوج چې په منګ راځي نو دا یقینا چې لکه منګ برداشت کولای نشو. دویم طرف ته د بچو مستقبل دی هغه هم په دو نشو لګولی. منګ صرف اپیل کولای شو چې یاره کم از کم دا سکولونه دي هم د سرکاري سکولونو په شان متفارق یو دغه وکي ورکي چې یاره تاسو کار قسم یونیفارم یي خصوصا د ژمي نه د یخنۍ نه د بچ کېدو دپاره هغه دي اغوندي چې صرف د یخنۍ نه پې بچي او دوی د بیماریانو په ضد کې رانه شي.
په سوات کې د شخصي تعلیمي ادارې مالک او د خیبر پښتونخوا پرایویټ ایجوکیشن نیټورک اتحادیې مرستیال صدر جلیل خان په دا اړه د نومبر په 13 مشال لري ته ویل چې دوی ته د حکومت نوټیفیکیشن ترلاسه شوی خو دغه د سرکاري تعلیمي ادارو لپاره دی او د شخصي تعلیمي ادارو لپاره پکې په واضح توګه څه قسمه هدایت نشته.
پراپرلی سرکولر چې کوم ته د پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي د طرفه وشو نو موږ به از پرایویټ سکول ریګولر پرایویټ سکول اونر اګه د اتارټي نوټیفیکیشن به موږ از ا ټچ فالو کو د کوم هغه پوری چې تاسو د نوټ بک کو یا د یونیفارم وغیرہ دی خبر وکړه نو دا خو موږ هم زه پرسنلی سترانګلی کنډم کوم. دا بالکل نه پکار ځکه چې موږ ایجوکیشن اس ټو موږ دکانداران یو موږ نه پکار دی چې موږ ماشومانو ته فری هند ورکو چې کوم ځای کې هم ځان هغه یونیفارم علی بک علی کاپی علی سټیشنری علی چې څه ضرورت دي کوم ځای نه هغه پوره کولی شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د نومبر په 16 یو نوټیفیکیشن جاری کړی شوی چې پکې ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو ته وینا شوی چې د یخنۍ موسم نه بچ کېدو لپاره دی په زده کوونکو مخصوص یونیفارم اچول ضروري نه وي او تعلیمي ادارې دې په زده کوونکو دغه بندیزونه نه لګوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د نومبر لسم نیټه یو وار بیا سلام پښتونخوا او خبري سندرې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوي. سلام پښتونخوا هر ورځ د ماسپخین له 2 تر 3 او خبري سندرې خبرونه له 3 تر 4 بجو په ژوندۍ بڼه واوري او ګډون هم پکې وکړي. زموږ خبرونه په موبایل اپ اوریدل شي.
افغانستان چې سمندر ته لار نه لري له پاکستان سره د لارو لتړ کېدو راځي د ایران د چابهار بندر لاري پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړې ده. دا رپورټونه لمخې چې د چابهار په بندر کې تجارتي مالونو د شکته کېدو په ګودامونو کې د ځای پوزا کېدو او بیا باریدو پر برخو کې ستونزې شته خو تهران ډاډ ورکوي چې هواری به هواره به کړی. دا افغان سوداګر په باور د کراچۍ لار د چابهار پر تله لنډه او ارزانه ده. نو چابهار د کراچۍ بندر ځای نیولی سي. د دې پوښتنو جواب د احمد شبر په ریپورت کې.
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر له لارې صادرات او واردات وکړي او هند لس کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي. تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنج لویه لار جوړه کړه چې افغانستان له چابهار سره وصل شي. چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په ایالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یوه مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي. دې بندر ته په 1950 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان د هغه وخت واکمنانو د یوې احتمالي بدیلې لارې په توګه کتل خو په هغو کلونو کې په چابهار بندر کې سمه پانګونه نه وه شوې او دې ته نه و چمتو شوی چې له دې لارې د تجارت وشي. بل لور ته له 1980 کلونو رانیولې د 1980 میلادي کلونو تر وروستیو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی و چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک له لارې مالونه صادر کړي. په 1990 کال کې چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ د ایران او افغانستان اړیکې کمزورې شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار له لارې د صادراتو او وارداتو احتمال تقریبا له منځه ولاړ او په 1996 کال کې د طالبانو د لومړۍ دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټ کچې ته ورسېدل چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول دې ته لیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپلې خاورې له لارې د ترانزیت زمینه برابره کړي. د طالبانو د لومړی دورې له سقوط وروسته چې کله نړیوالې ټولنې افغانستان ته مخه کړه یو ځل بیا چابهار ته توجه زیاته شوه. دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیره شوه چې هند له پاکستان سره د خپلو سیاسي اختلافاتو له امله د پاکستان خاوره افغانستان او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لپاره نه شوای کارولی. نو هڅې یې پیل کړې چې د دې ترانزیت بدیله لار پیدا کړي. همغه وو چې هند په چابهار کې د پانګونې ژمنې وکړې او کلونه وروسته په 2010 کال کې د هند لومړی تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېد او له هغه ځایه مالونه افغانستان ته انتقال کړل. دوه کاله وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر له لارې هند ته صادر شول. د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر له لارې د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنۍ شوې. هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره ښه روابط لرل، خو د وخت په تیریدو دا اړیکې هغه سپاتې نه شول لکه څرنګه چې وو. همدې ته په کتو یو ځل بیا هند د چابهار بندر له لارې صادراتو ته په داسې حال کې زړه شکړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن په رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران باندې زونه زیات کړي دي. د 2024 کال په می میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکته کې وویل،
کتا سو په تیرو وختونو کې د چابهار په اړه د امریکا دریس تزیر شي، امریکا دا واقعیت منري چې چابهار ډیر اهمیت لري، نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2015 کال په اکتوبر کې د کچ تر ورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه او طالبانو د دې په جواب کې د ډیورنډ کرښې پر وښتو د پاکستان د پوسټ پر امنیتي پوسټو ډزې وکړې چې د دې جګړې له امله دواړو لوریو ته په لسکونو کسان وشل شول. د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د کابل او اسلام آباد خرابو روابطو طالبان هند ته نشتې کړي.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان به د سیاسي وخت باندې بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبیعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک غوښتنې ومني. اما شرایط په تېرو څلور کالو کې دا وښودل چې داسې ونه خته، یعنی پاکستان ناراضه ده له طالبان نه چې ولې دوی ستراتیژیک عمق نه مني. دا یوه مسله. دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان لخوا طالبان ناامیده کېږي، نو بیا په ډېر طبیعي ډول د پاکستان نه حریف هند ځان طالبان ته نږدې کوي.
د کابل او اسلام آباد کړکېچن واړیکو یو ځل بیا چابهار ته د کوربه ایران او هند توجه زیاته کړې. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاش وایي چې د افغانستان لپاره چابهار ډیر اهمیت پیدا کړی دی او که چیرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي د افغان سوداګرو لپاره دا غوره تجارتي لاره ده.
د 500 کلونو را په دیخوا مشته د کراچي بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای، نو که څومره مشکلات په چابهار کې هم وی تسهیلات کم وی او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملیږي، افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شغلی تلاش زیاته کړه چې شایي په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار له لارې په صادراتو او وارداتو کې کمه وي، خو په منځ مهال او اوږد مهال کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټرز اژانس د طالبانو په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې عصري تجهیزات او د ایکسری سکنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعارفو کې 10% کمښت راوسته، د تجارتي مالونو د زیرمه کولو فیسي 15% کې ټیټ کړی او د وسایطو فیسي هم 15% کې کم کړی دی. خود ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار لارې د افغانستان صادرات ستونزمن دي.
زمونږ د لمدی میوي او په عین زمان کې د ترکاریو لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندستان دی. هندستان ته د چابهار لارې موږ مال سوالي شو بل ګران تمامي او وخت په برکنيسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای، ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر واټن لري او په ځوان کې بیا په سمندر کې زی او سمندر ته چې دننه شو بیا دا زی په یو بندر دی، سمندري د بندر د هندستان. هغه سمندري بندر د هندستان نږدې ترين دیلی ته 2000 کیلومتر لاره ده، نو په دې خاطر دا مالونه خرابيږي او رستکیږي.
د کراچی بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په درې ورځو کې رسیږي او د دې لارې په 2023 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارد ډالر ته ورسید. بل لور ته د چابهار بندر له لارې کله ناکله د ګمرکي ستونزو له امله د افغان تاجرانو مالونه تر هند پورې له لسو ورځو تر دوو اونیو پورې وخت اخلي. که د چابهار بندر للارې سونسې وي له پاکستان سره روابط خراب وي حل لاره څه ده؟ شاغلی حافظي په دې باور دی چې افغانان باید له یوې پخوانۍ تجربې استفاده وکړي.
اتیا کاله دمخه موږ شرکت میوې د قندهار درلودل، هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او په کوالیټي سره مثلا د سل تنه انار سره پنځه تنه یا شپږ تنه کنسنتری جوړېدلی. او دا ته په الوتکه کې هم دا تلی شي، ځکه چې یو تن پنځه لس زره ډالر قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو او نور میوې زموږ هم کمپوت کیږي.
د حافظي په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کیدای شي چې افغان سوداګر پر هوایي دهلیزونو اتکا وکړي.
حوالي قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي دبري یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچې میوې یا طبي نباتات لکه زیره او هینګ دا شیان کولی شو واستو، اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې موږ بل چا سره واستو. اما دا کیدای شي چې دا پیاز وچکو او هغه وچ پیاز چې ډېر ګران دي هغه کولی شو چې اروپا ته واستو، حتی هندوستان ته واستو، هلته هم رواج دي.
که چېرته د افغان سوداګر ستونزې د هوایي دهلیزونو او چابهار له لارې تر یوه بریده هوارې شي او هند په چابهار کې د شوي تړون له مخې نورې پانګونې وکړي، پاکستان به بیرته دې ته زړه شن نه کړي چې افغانستان ته د کراچي لارې په عادي ډول پرانیزي. دا موضوع به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له اړیکې دو سره جوته شي، خو دا معلومه نه ده چې دا روابط به کله او څرنګه رغي شي.
مشال رادیو تازو تا د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخار او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترسنګ اوسه.